راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ویر لړلای داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت د بی مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکي انسان لاسوب شي وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخېدلی او لومړی د دې خبري وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړې، شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته دي، بس دا غصه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي، څوک الهام ورته وایي او څوک سور ته وایي. نو خیال داسې خو هر خیال چې راځي اول وار راسي خام شکل کې داسې بس خسر پی وایي یو راغوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دانه، نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېناستم بلې کورو مې دعا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی یې د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه دراخستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته د ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خورشي بیا. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزه ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالی ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي او ولس چې څوک شنولی دی دغه څه غوښتنې لري او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې وي او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه وي نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاله وړي هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راس کنه غا سوسایټي هغه ته شور ته وای کنه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاس له سوسایټي به راځي کنه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي کنه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي کنه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم کنه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې مستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ایډیل شی جوړ کړي دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
څه مننه. یو بل موضوع ته براسو، تراژیدی د نور ژبو په ادبیاتو کې بیان شوی ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپل ډېری تراژیدی لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال یو شاعر څه مکو چې ولې درته مو شاعر مجبور دی چې په دا لاره بځي. شاعر کې دنونه یو فشار برابر دی او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون چې راواخې کنه چې هغه ول چې دا شاعر مجبور دی چې دی به دا قوت په خوله کې کنه نو دا آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وایست کنه. نو دا هغه پس بیا ټول خلکو ته تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبور کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونان او د ویده ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وختونو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی کنه. نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتر سره راووت چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي کنه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي کنه. نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه، نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې کنه چې د تې ګوري. نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف پر سره چې ما سره سینه چې دا وشي کنه. نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه، په دا خو موږ پوهیږو نه، بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان بره تک چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه. مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي، په دغه ویر لړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، او دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه وي بیتونه وي نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دي کنه. او نظم به سر تر پایه وایه، هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه لوی دستار ته چې وکوي تر پایه بیا وایه. دا بس دا یوه کیسه ده، دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه، یو فلم دی روان دی کنه، دا یو څو نندارې دي، یو څو سینونه دي کنه، هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل. کرالې بس وا دا زی دی وکاتی بل بلړې هغه ځای وکاتی کنه. نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونو دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی. او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده.
ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالی را خستی دی او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دی هغه مستند دی او پر واقعیتونو ولاړ دی. نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دی دا دونو څنګه مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرت استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاه به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کتارې سره دوه کړی دي. نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه. نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه لی چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه. هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه. بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه. هغه چې یو شی زیږي که نه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات و استعارات و اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بی نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان و دریالدرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه و د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به ښه ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري. دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري. دا چې دنیا ته ډرامه راله دنیا ته دا فلم رالی دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټ اخشلی دی، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ته په خمیر اخشلی دی. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت دی، نو دا ارزښت پر دا ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په هغه نظر دی تم کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسیدلې دي کنه دی رسید بنیادی شی دی، هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اول دی د پاره بیا خپل خلګي چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چورته وای، هغه جمالیت هیز چورته وای، خون چورته وای، هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دی، یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسو از موږ کرکتون کې چې دی هغه پر دې باندې باسونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شیستا په دې کې لږ دی په دې کې ذات دی، نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا عادت شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې د کړې د لکه دا سایکل چې څوک چلایي، یو ماشین سایکل چې هغه په دې نه پوهیږي دا زول نه گزاري شي، دا بل چې روان کې دی ویل گزاري شي، دا توازن دا واه هغه په دې نه پوهیږي، خو بس دا چلولې دا چلایي چلایي دا پریکټس ته د دې قابل کړې دي چې دا چلولې شي. موږ هم بس دا شاعری دا عاشق وو کنه سایکل دې چلوي، اوس دا نور کې چې دی هغه به چې په دا خبرو پوهیږي هغه به نور خلک دي، نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخ کې سره اور
اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی دا جل د پریختو غتو شمیرلی دا جل د پریختو غتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور دلارو د خپو تنا کی د باور دلارو د خپو تنا کی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلاندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلاندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی تغورزنګ لهډوک ماتو قرار ستړی تغورزنګ لهډوک ماتو قرار ستلے ہر سکون د خوزیدو پاپئی نیولی تور مخام دل مر دلوی چراغ تور مخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی تور مخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د جنون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ڈکولی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چپدی کی خپلوا کے انسان تو ہے چپدی کی خپلوا کے انسان تو ہے چپدی کی خپلوا کے انسان تو ہے زا آزادی چپکما مخسلی زا آزادی چپکما مخا زغلی
دښوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونی چارې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 11 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکې نشم موږ چیر وراغلی چې کتنې حالت یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټه وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات اوسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بیرته درېدلی و نو دغه دپاره د امیر بلین صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې مصطفی اشتای د لیکلې بیا نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو خپل وس مطابق باید خپل وغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي بعضی مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غوول کې
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې څخه لاسه دی نه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنۍ ده باید د جن سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي نو دې لپاره کلک هوډ لرو ان شاء الله اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یو خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه د زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي لکه میرویس خان نیکه احمد شاه بابا نازوانا کوم کندهار چې پیژندل کېږم په همدې خلکو دی هکې اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کېږي د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل لامله د مقبرې د بیا رغونې چاري وځندې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د درو میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په یو لسو څلور ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. پوغونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبر شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې شون کوي هغه په څرنګل دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونه او دیوالونه ودان نشوه. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبرلتا سو اجازه اخلم شدی.